ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو او تفریحي سیمو او هوټلونو په جوړولو سره د توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی، چې له همدې عمله څخه جهیلونه په اروپا لویه وچه کې یو له مهمترینو او اقتصادي ارزښت لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن درنو قدرمنو زده کوونکو، که چیرې تاسو په خپل کتاب کې چوکاټ ته متوجه اوسئ، دلته یو شمیر تاسو ته د جهیلونو نمونه، د هغوی موقعیت او د جهیل ډول راوستلی دی، چې په نوبت سره زه تاسو ټول نمونه یادوم. لومړنی په خپله د سیمات جهیل دی، چې موقعیت یې د پایلینډ په جنوب کې دی او یخچالي ډول جهیل دی. دویم په خپله پاییجان دی، چې پاییجان د پایلینډ په جنوب کې موقعیت لري او یخچالي ډول جهیل دی. لاودوکا ده، چې په خپله اروپایي روسیې په لویدیځ کې موقعیت لري او یخچال ته ورته یا هم کنګل ته ورته جهیلونو له جملو څخه شمېر کېږي. څلورم په خپله انګا دی، چې د اروپایي روسیې لویدیځ کې موقعیت لري، یخچالي ډول دی. جینوا دی، چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي یا هم غرنۍ سیمه کې ډوله جهیل دی. کونستانیس جهیل دی، چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي هم غرنۍ سیمه کې موقعیت لري. والتون دی، چې په هنګری کې موقعیت لري، د تکتونیکي ډوله جهیلونو له جملو څخه شمېر کېږي. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو. تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې سیندونه او هم شنن جهیلونه وپېژندل. په دې برخه کې هم پوښتنې دي، تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو به دا پوښتنو ته ځواب ورکوي. لومړنۍ پوښتنه، د دانیوب سیند د اروپا ډېر اور سیند دی، که چېرته وي تاسو صحیح علامه نوشته کوئ، که چېرته نه غلط علامه. دویم زده کوونکو، والګا د اروپا ډېر اور سیند دی، که چېرته وي هو او که چېرته نه وي نه. دریم، د اروپا د سرحدي هیوادونو د زیاترو سیندونو اوبه ککړې دي، که چېرې هو او که چېرې نه. څلورم، جهیل تعریف کړي. پنځم، د متتلي او باراني سیمو جهیلونو اوبه خوند څرنګه وي او ولې. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تاسو ټول ته شواخ غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر من او گلی سکون کو ز برشنا غم خار یوز لبی هم تاس تول تشراق لاس ما دنا هم تول کی جغرافیا مزمن دویم دوستا قدر من زکون کو ز مرستا سو دنا مزی درسی موضوع د کنگو حوزه الوند د شی پتیرو لستون کی مرتا سو د افریقا د لی وچی د موکیا تبی جغرافیا او سندونو په حق لول وستله. نن نن رز مرتا سو د تیر رزی باقی بعدا مطابق د کنگو حوزه په الوند د نایجر یا سیند، د زمبی سیند، د سنگال سیند او همچنان د افریقا د لویې وچې د جهیلونو او سمندرګیو په هکله معلومات لاسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست په پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د لوست په پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د کانګو حوزې په هکله معلومات ولولو. قدرمن زده کوونکو، وروسته د نیل سیند څخه د افریقا په لویه وچه کې دویمه لویه حوزه چې ده، هغه په خپله د کانګو حوزه ده. د افریقا لویه حوزه د کانګو د حوزې په نامه سره یادیږي، چې په طبیعي توګه سره هلته استوایی ګڼ لوی ځنګلونه موجود دي، چې د ډېرې تودوخې او بارانونو د زیات اورښت له امله څخه یې زیات ګڼ شمېر ځنګلونه پکښې کې رامنځته راغلي دي، چې دغه حوزه یا هم دغه حوزې د شتون په واسطه سره د افریقا لویې وچې دغه برخه د افریقا د شنې افریقا په نامه سره یادیږي، چې هلته د ونو یا هم د درختو وده دومره زیاته کړې ده چې حتی د ونو لوړوالی یې 50 مترو ته رسیږي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د کانګو په حوزه کې زیات شمېر خلک ژوند نه کوي. دغه خلک چې په نپوسو ګڼوالي چې دي په دې لویې وچې کې په کم په دغه برخه کې د افریقا په دغه برخه کې په کمه اندازه سره دي، نو له همدې عمله څخه خلک په لیرو او پرتو سیمو کې یو له بل سره ژوند کوي. کوم چې د دې ژوند ورځنیزی اړتیاوې د کرنیزو حاصلاتو باندې ولاړې دي او دوی په کارمنده باندې بوخت دي. دوی د خپل ژوند ټولې مسلسل اړتیاوې په کرنه او کرنې او کروندې د لارې څخه لاسته راوړي او خپل ژوند ته یې په همدغه سې اندازه سره پرمختګ ورکړی دی. د دې کانګو سیند چې دی، درنو زده کوونکو، د زیرا هیواد له جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي. کوم چې خورا اقتصادي ارزښت لري او دغه سین چې دی 3300 کیلومتر په واټن لمرنی شمال لورته او بیا لویدیځ خواته بهیږي او د خپل زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندر کې تیریږي. دا سین د خپل بهیر په پیل کې د لوبا په نوم سره یاد شوی دی او د خپل مرستیالانو سره یې د افریقا د لویې وچې په خاوره یې 1.8 برخه نیولې ده، یعنی دا دومره زیاته پراخوالی لري کوم چې د افریقا د لویې وچې 1.8 برخه یوازې د کانګو حوزې په واسطه سره نیول شوې ده. یعنی وروسته د نیل د سیند څخه دویم سیند چې دی هغه په خپله د کانګو حوزه یا هم د کانګو سیند دی. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل تر سیند څخه لږ دی، خو د اوبو حجم یې د هغه په پرتله سره زیات دی چې د اوبو د اخیستنې حوزه یې په استوایي سیمو کې موقعیت لري او هلته ټوله کال باران اوري، اورښت په زیاته کچه سره دی. نو له اوبو څخه ډکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپل بهیر کې پورتنۍ برخې کې په زړوبي هم موجود په وجود سره راوړي دي او یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پرې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د کانګو حوزې په هکله ولوستله. هیله ده چې تاسو معلومات لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم بلې برخې ته راځو چې دا هم یو په زړه پورې سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا سیند په خپله د نایجر سیند په نامه سره یادېږي چې د نایجر سیند د افریقا د لویې وچې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښمن لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د افریقا یو له اوبو څخه ډک سیندونو له جملو څخه دی. د نایجر سیند د افریقا د لویې وچې په لویدیځ کې موقعیت لري، د په لویدیځ کې د ګنی او اجل ساحل هیوادونو د سمسورتیا لامل ګرځېدلې دي چې د نایجر د سیند لویه دلتا د نفتو غوره زیرمې هم لري چې د نفتو غوره زیرمو له جملو څخه یې لکه تیل، ګاز دی چې د پروت هر کاروت په برخه کې ځای پر ځای شوي دي. چې د نایجر سیند اوږدوالی درنو زده کوونکو د لویدیځې برخې کې 4000 کیلومتره اوږدوالی ته رسیږي چې د سیرول الیون له لوړو څخه سرچینه یا هم منبع اخیستې ده او د مالي له هیوادونو څخه تر تېرېدو وروسته د نایجیریا هیواد ته ننوځي او د اطلس سمندرګي د کین په خلیج کې تویږي چې یو له خورا مهمو ارزښمن لرونکو سیندونو له جملو څخه دی، کوم چې د افریقا په لویې وچې کې خورا اهمیت لري. همچنان درنو زده کوونکو، بل هم د زیمبې سیند دی چې دا سیند هم د افریقا د لویې وچې یو له مهمو اقتصادي لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. چې د زیمبې سیند له 2500 کیلومتره څخه زیات اوږدوالی لري، د زیمبیا د هیواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته بهیږي. د دې حوزې زیاتره برخې لوړو سطحو چې زیاتره یې د وښو په واسطه سره پوښل شوي دي، یعنی زرغونې او سمسور دي. دغه سیند له شمال څخه سویل خواته بهیږي او د هند په سمندرګي کې بیرته تویږي. د زیمبې سیند چې دی درنو زده کوونکو، د خپل بهیر په اوږدوالي کې زروبي یا هم آبشار یې منځته راوړي دي چې مهم زروبي یې د ویکټوریا په نامه سره یاد شوي دي چې له مهمو اقتصاد لرونکو زروبیو له جملو څخه شمېرل کیږي. او دا سیند د افریقا په لویې وچې کې هغه سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د زیمبیا هیواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته تویږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د سینګال سیند په هکله لولو چې د سینګال سیند همچنان د افریقا په لویې وچې کې یو له مهمو اقتصاد لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. چې دا سیند د افریقا په لویې وچې کې د لویدیځې افریقا د سینګال په هیواد کې په هیواد او د اطلس سمندر په ختیځ کې موقعیت لري او د اطلس په سمندرګي کې بیرته تویږي. د سینګال سیند 200 کیلومتره اوږدوالی لري. دغه د سینګال دره هم د استوګنې له غوره مرکزونو څخه ده چې د افریقا په لویې وچې کې د سیندونو شتون د هوا د رطوبت او سمسورتیا او کرنیزو تولیداتو د زیات والی لامل ګرځېدلې دي، کوم چې یعنی دغه زیات شمېر سیندونه رامنځته کېدل چې په افریقا لویې وچې کې دي چې یو په خپله نیل سیند دی، د کانګو حوزه ده، د نایجر سیند دی، د زیمبې سیند دی، همچنان د سینګال سیند دی. یعنی د دغو ټولو سیندونو په وجود سره د افریقا لویې وچې یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د هوا رطوبت پکې زیات دی، زیات سمسوره هوا لري او کرنیز تولیدات پکې زیات کیږي چې خلک خپل ورځنی اړتیاوې د کرنیزو تولیداتو څخه برکوي چې دا د دوی په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري. همدارنګه د دې سیندونو په شاوخوا کې زیات شمیر وګړي ځای پر ځای کېدنی او هم چنان د تاریخ په اوږدو کې د لرغونو او پرتمینو تمدنونو د رامنځته راتللو سبب شوی دی چې د افریقا سیند په پسرلي کې مستیږي، یعنی یو ډول سپاندي سپې لري، خو وروسته د زیات وخت له تېرېدو څخه اوس له نیکه مرغه څخه سیلابي بهیر یې ترې یو حده پرې کنټرول شوی دی او تر کنټرول لاندې راغلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا و چې موږ تاسو د سنگال سیند په حق ولوستله. هیله ده چې تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د جهیلونو په حق ولولو. دا چې افریقا لویې وچې یو له مهمو لویو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي، نو د افریقا لویې وچې کې زیات شمېر ګڼ جهیلونه موجود دي چې موږ تاسو په تېرو ټولګي کې د جهیل تعریف ولوستې. یو ځل بیا هم د یادونې په خاطر سره لولو چې جهیل څه ته وایي. خو ژو قدر منو زده کوونکو، جهیل موږ وایو هغه ولاړو اوبو ته ویل کېږي کوم چې څلورو خواوو ته وچې اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته جهیل ویل کېږي. نو افریقا لویې وچه په خپل جوړښت کې زیات شمېر جهیلونه لري چې ډېر یې لوی او کوچني جهیلونه پکې کې موجود دي چې د افریقا د لوی وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی هغه په خپله د ویکتوریا جهیل دی، او دا جهیل چې دی د تانزانیا او یوکاندا د هیوادونو ترمنځ بیلونکې پوله یا هم سرحد یې جوړ کړی دی. دا جهیل یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کوي. د هم چنان درنو زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې ډېر کوچنی جهیل چې دی د ناګامي جهیل په نامه سره یادیږي چې د بوتسوانا په هیواد کې دی. د جهیلونو له اوبو څخه دغه جهیلونو چې دی په ګڼو ورځنیزو اړتیاوې پوره کوي چې له هغو له جملو څخه یو په خپله د اوبو د څښلو او همدارنګه د دې تر څنګ د سمندري حیواناتو او الوتونکو د خوړو د برابرولو کې ګټه ترې اخیستل کېږي. ځینې جهیلونه چې دی په افریقا لویې وچې چې کې مالګین دي، یعنی هغه د وخت کې چې جهیلونه اوبه په بډاس باندې بدل شي مالګې رسوب کوي او دی اوبه خوان چې دی مالګین کیږي. همدارنګه هغه الوتونکي چې لیوي سیمې څخه بلې سیمې ته ځي د لارې په اوږدو کې د همدې جهیلونو او د هغو له اوبو څخه ګټه اخلي چې د دې جهیلونو د اوبو څخه د اوبو د غټو پمپونو په وسیله سره د ساحلي سیمو د خړوبولو لپاره هم ګټه اخیستل کیږي. یعنی هغه کرونده یا هم کرنیز ځمکو د خړوبولو لپاره هم ګټه ترې اخیستل کیږي. د دې تر څنګ جهیلونه زیاتره د افریقا په سویل ختیځ کې پراته دي چې د دې لویې وچې د تکنیکي ساحې ښکارندوی کوي. نو موږ ویلی سو چې جهیلونه د افریقا په لویې وچې کې یو له مهمو ارزښمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا د لویې وچې مهم جهیل موږ تاسو مخکې هم ولوستله چې د ویکتوریا جهیل دی چې د تانزانیا یوکاندا هیوادونو ترمنځ بیلوونکي سرحد جوړ کړی دی، او لوی ښارونه یې هم د ویکتوریا د جهیل شاوخوا کې جوړ شوي دي چې په طبیعي نقشه کې موږ سو د دې په حق له معلومات لاسته راوړل چې د هغو له جملو څخه یو د نیاسا دی. نیاسا یې هم ملاوی جهیل دی چې د موزمبیک د هیواد په شمال کې د ملاوی د هیواد په ختیځ کې موقعیت لري. دا جهیلونه مهم جهیلونه له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو زده کوونکو، د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې سمندرګي یا هم بحیرې لولو. افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپل جوړښت کې نه یوازې دا چې سیندونه لري، بلکې د دې تر څنګ جهیلونه، سمندرګي او خلیجونه هم پکې کې شتون لري چې نن ورځ موږ تاسو په دې برخه کې سمندرګي په حق لولو. د افریقا د وچې د ځمکې جوړښت او سواحلو درلود دونه کله عمله څخه زیات شمېر سمندرګي پکې وجود نه لري، خو دا لویه وچه دوه مهم سمندرګي لري. درنو ځکون، یعنی زیات سمندرګي پکې وجود نه لري خو دوه لوی مهم سمندرګي وجود لري چې نن ورځ به موږ تاسو ولوست کې ولولو. د هغو څخه د سوداګریزو د ویډیو د تاګ راتګ لپاره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه د سمندرګیو څخه د کال په بیلابیلو موسمونو کې د مهاجر الوتونکو یو لزای څخه بل ځای ته کوچیږي چې د هغه له موقعیت څخه د یو پیژندل شوي سیمې په توګه څخه ګټه اخیستل کیږي. سربیره پر دې سره درنو زده کوونکو بحیرۍ یا هم سمندرګي حیواناتو لپاره خواړه چمتو کوي چې حق وګړي د سمندرګي په سواحلو کې استوګنه لري. هغوی د کبانو په ښکار کولو کې خپل ژوند ته پیاوړتیا ورکوي او نور هم پرمختګ کوي. چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو یو په خپله مدیترانی سمندرګۍ دی، بل احمر سمندرګۍ. مدیترانی سمندرګۍ د افریقا د لویې وچې په شمال کې د مدیترانی سمندرګۍ موجود دی چې د نړۍ یو لوی سمندرګي له جملو څخه شمېرل کیږي چې پراخوالی یې 2,9,6,000 کیلومتره مربع رسیږي او ډېره ژوره نقطه یې 4,310 متره ده. دا سمندرګي په جنوب ختیځ کې د سویس کانال د واسطه سره د سره سمندرګي سره نښلول شوی دی او په لویدیځه برخه کې د جبل طارق ابنا په واسطه سره د اطلس یعنی اتلانتیک د سمندرګي سره نښتی دی او لوی سوداګریزې لارې یې جوړ کړې دي چې د هېواد په مدیترانۍ سمندرګي په شاوخوا مدیترانی اقلیم لري. بل هم احمر سمندرګي دی. احمر سمندرګي هم د یا هم سور سمندرګي چې د افریقا د لویې وچې په شمال ختیځ کې موقعیت لري او په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه سره د مدیترانی سمندرګي سویل سره نښتی دی او په سویل ختیځه برخه کې د باب المبدا د امنا په واسطه سره د عدن نه خلیج سره نښتی دی چې د دې اوږدوالي 3,8,000 کیلومتره مربع ته رسیږي او اوبه یې مالګینې دي. نو قدر مونږ زده کوونکو تر دې دم پورې مراد تاسو د احمر سمندرګي او سور سمندرګي په هکله او هم چنان د مدیترانی سمندرګي په هکله ولوستل. اوس هم تر اوسه په دې برخه کې کورنۍ دندې پر لور ځو. ستاسو د ټولو قدر مونږ زده کوونکو کورنۍ دنده د کانګو حوزې او د نایجیریا سیند تشریح کې، دویم هم د سینګال سیند او د زیمبی سیند اړوند خپل معلومات ولیکي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د لا په مان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی قدر منو ګرلی زکون کو زبرش نغم پارت است ټول تشرغلس پایما د لسم ټول کی جغرافیه مضمون ګر لسم لوست. هله د چ تاسو ټول قدر منو ګرلی زکون کی بر تر وغ جوړو صحت مند او سړي د صحت جامه بم پتن می تر نو زکون کو د چ زمر تاسو د نن ورځې لوست ګر لسم لوست. نو هله د چ د تیر ورځې لوست نو مو په پراو د کیک ډول سره تکړه وو سړي او نو لوست آماده کی ولري. تر نو زکون کو د لوست په پښو بو کی به تاسو ټول ل خپل زنا سره خپل کتاب کتابچه او قلم ولری تر سو وکولی سی تر نن ورځې تلوس مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانه سره نوٹ کړی. البته د یادونې وړ دی ویدر نو سکون کوز مر استاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی. ان شاء الله تاسو ټول کولی سی چې په اسانه توګه سره یې زده کړئ. خو فقط د لوست پیل په شبو کې باید له خپل ځانه سره خپل د نوٹ کتابچه او قلمونه ولري. رازو در نو سکون کوز مر استاسو د نن ورځې د لوست درسي اهداف ولولو چې نن ورځ به مر تاسو په خپل لوست کې کوم موضوعګان ولولو. خوشو ګللی زکون کوز مر استاسو د نن ورځې د لسم لوست درسي موضوعګان عبارت دي له د بخشي ژوند ساتنه، دویم د ملي پارکونو ساتنه، دریم خاوره، هوا او د شرنو د هوا ککړتیا په حق له نن ورځ مر تاسو معلومات ترلاسه کړو چې تاسو ټول قدر مونږ زکون کو صحه هله مند يم چې د لوست تر پای پر رسر مرتیا وکړي او ورسره زده کړي. ګللی زکون کوز مر استاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له یو سره نوښتمه سپینه پیل به تر یو سره اته دي شمې سپېپري موجود دی. قدر منو ګلری زکون کو وس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې. لمړی برخه کې موږ او تاسو وحشي ژوي پیژنو یا هم د وحشي حیواناتو په حق له معلومات ولو. لکه څنګه چې موږ او تاسو ټول په هیجو وحشي ژوي یا هم حیوانات هو حیوانات ته ویل کیږي کوم چې د انسانانو سره استوګنه نسی کولای. د دې ژوند یا هم استوګنه هم عموما په ځنګلونو کې وي او د دې د ژوند طریقې چې د هغه د اخلي حیواناتو په پرتله یو د بل سره توپیر کوي. وحشي حیوانات هغه حیوانات دي کوم چې د انسانانو ته ضرر رسوي او اخلي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې د انسانانو په وسیله سره روزل شوي وي لکه غواګانې، پسونه، بزګانې، چرګان، زرکی او داسې نور حیوانات دي چې اخلي حیواناتو په نمونه سره نمول شوي دي. او وحشي حیوانات لکه پرانګ، زمری، مار، لړم هغه ټول حیوانات دي کوم چې د انسانانو سره نه دي اموخته او په ځنګلونو کې ژوند کوي. هو په ځینې وختونو کې کوم کسانو چې لابېخي د ځان سره حیوانات روزلي وي ځینې کسان د خپل ځان سره ساتي خو هغوی ژوند ورسره کوي. خو په اصل کې دغه حیوانات چې دي دته وحشي حیوانات ویل کیږي کوم چې په ځنګلونو کې ژوند کوي. نو وحشي ژوي یا هم وحشي حیوانات په غرونو او ځنګلونو کې ژوند تېروي چې له دې پلوه څخه افغانستان د نیم قطبي او نیم استوایي سیمو ترمنځ بخشی جیول لپاره یو نشلون کې کړی د شي دغه دواړي استوایی نیمه کره سیمه او د قطبی نیمه کره سیمه دواړي یو بل سره په ارتباط هم اړیکې کړي دي. تر نو قدر منځکون کو موږ تاسو دالبلو چې وحشی جیوی یا هم حیوانات څخه سما او تل تر تله ګټه اخیستل څومره مهمه ده. په یو سیمه کې د الوتونکو یا هم هغه مرغان چې په هوا کې الوزي او هغه حیوانات چې ډیر زیات کچې سره یې انسانان کوشش کوي تر څو د هغوی ښکار وکړي او هغوی له منځ څخه یوسي، خو دا له بده مرغه څخه یو ډیر غلط کار دی. که چیرې موږ تاسو د دغو حیواناتو په وژلو باندې پیل وکړو نو په دې باندې اطمیناني واوسېږئ درنو زده کوونکو چې ژر تر ژر به د حیواناتو لړۍ له منځه څخه ولاړ شي او زموږ ستاسو کوم چاپریال چې دی هغه بل سترو ستونزو او ننګونو سره مخامخ شي، ځکه حیوانات دي چې زموږ ستاسو چاپریال ته یې ښکلا ورکړې ده. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو له الوتونکو او ژویو څخه باید په سمه توګه سره موږ تاسو ګټه واخلو، ځکه کوم الوتونکي او کوم حیوانات چې دي زموږ په ژوند کې دي هر یو یې زموږ ستاسو د ژوند جلا جلا سهولتونه او ضرورتونه پوره کوي. که د ښکار له قوانینو سره سم موږ منظم په غوره توګه سره د ژوندي دغه کوم ژوي چې دي د هغوی ښکار سره سرته ورسوو نو دغه کوم حیوانات چې دي هم به موږ او تاسو ګټه ځینې واخلو او هم چنان به زموږ ستاسو سو شکار وسیر. یعنی باید موږ او تاسو د شکار قوانین په نظر کې ونیسو چې هغه کوم قوانین دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، بیا ورسته موږ او تاسو کولای شو چې شکار وکړو یا هم حیواناتو شکار وکړو. رازو د لوس په دې برخه کې بلو چې هغه کوم قوانین دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو او بیا موږ او تاسو حق لرو تر څو شکار وکړو. همدغه سی په عادي توګه سره موږ او تاسو ته حق نشته چې موږ او تاسو شکار وکړو. په دې ډول سره به موږ او تاسو زموږ د هیواد زیات شمیر ژوي یا هم حیوانات له منځه څخه یوسو چې په بل افا اخر کې به زموږ ګران هېواد افغانستان هم له اقتصادي پلوه څخه ضربه وخوري او هم چنان د چاپریال له پلوه څخه به له ستر ګواښ سره مخامخ شي. نو لولو چې د ژیو او الوتونکو د له منځه تللو د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟ یعنی کله چې موږ تاسو غواړو څنګه حیوانات له منځه څخه وړلی شو او کوم حیوانات دي چې موږ تاسو ته اجازه ده چې باید وی وژنو. درنو زده کوونکو، د ښکار د قانون د واضح کولو لپاره په هغه کې دولتي جوازنامه ته موږ تاسو ضرورت لرو. لمړی باید موږ دولتي جوازنامه ولرو چې موږ او تاسو د ښکار کولو حق لرو. دویم، د ښکار د وخت شودل دي چې باید موږ تاسو ته وخت وشودل سي چې په دغه وخت کې موږ تاسو ښکار کولای شو. د ژیو جنس باید موږ ته معلوم ووسیږي چې آیا موږ او تاسو اجازه لرو، کوم ډول جنس حیوانات موږ تاسو د وژلو اجازه لرو. عمر باید موږ تاسو ته معلوم ووسیږي چې په څومره آیا ځوان حیوانات موږ تاسو وژلی شو او کنه، او اوږد عمر لرونکي حیوانات موږ تاسو ښکار کولای شو. د وحشي ژوو د اوسېدلو ځایونو د ویجاړولو مخنیوي باید موږ تاسو وکړو. یعنی هغه ځایونه چې لکه ځنګلونه چې دي، د دغو ځایونو د ویجاړولو څخه باید موږ په کلکه توګه ډډه وکړو او کوشش وکړو چې دغه ځایونه لا هم د دې لپاره سیف کړو، لا یې هم د دې لپاره ښه برابر او چمتو کړو تر څو دوی وکولی شي خپل ژوند ته انعامه پکښې ورکړي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د ژوو او الوتونکو د قاچاق څخه باید موږ تاسو مخنیوي وکړو، ځکه زیاتره وخت داسې پیښیږي چې خلک زموږ د هیواد حیوانات د یو ځای څخه او بل هیواد ته لیږي. هغه حیوانات چې ښکلي سیرې لري، شایسته د چاپریال د ښېرازي لامل ګرځېدل دي، یا هم هغه حیوانات چې زموږ ستاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې همکاري کوي، هغه حیوانات په قاچاقي بڼه سره د یو هیواد څخه او بل هیواد ته انتقالیږي. نو د دغو شیانو څخه باید موږ تاسو مطلق ډډه وکړو او کوشش وکړو چې د خپل هیواد د حیواناتو ساتنه وکړو. د دې تر څنګ د خلکو د ذهنیت روښانه کولو لپاره باید د پوهې او اوچت عادتونو د بدلون راوړو، ځکه حیوانات زموږ او ستاسو تر څنګ له ژوندیو اجسامو له جملو څخه شمېرل کېږي او هر جسم ته الله جل جلاله سا ورکړی ده او د دې حساب او کتاب زموږ او ستاسو سره کېږي. نو باید موږ تاسو ډېر دقیق او محتاط واوسېږو په دې مسله کې. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د لوس پراتلونکو برخه کې د ملي پارکونو ساتنې په حق له معلومات بلو چې ملي پارکونه څه ته ویل کیږي. ملي پارکونه لکه څنګه د نامه څخه چې مال میږي، ملي یعنی زموږ ستاسو د ټول اولس لپاره. هغه پارکونه چې په طبیعي ارزښت لرونکو سیمو کې موقعیت لري، پراخوالی یې له زرو هکتارو څخه زیات او د هغه ساتنه د دولت لخوا څخه باید ترسره واوسي، ځکه ملي پارکونه د یوې ټولنې د اولس لپاره د ګډ ملي شتمنۍ په توګه نومول سوي دي نو باید په ښکلي بڼه سره او په سمه توګه سره د دوی ساتنه وسي، تر څو دغه پارکونو ته خلک د تفریح لپاره ورسي او دوی وکولی سي خپل ارامتیا ترلاسه کړي. او هم ځینې ملي پارکونه باید پاک وساتل سي، تر څو د هغو په باره کې موږ او تاسو مثبت فکر ولرو. زموږ په ګران هیواد کې یو شمېر د ښکلو منظرو لرونکو ملي پارکونه چې موجود دي، درنو زده کوونکو، د هغو له جملو څخه زموږ د خلکو دپاره د دمې د تفریح ځایونه چې د جګړو په کلونو کې زموږ خپل هیواد د زیات شمېر ملي پارکونه له لاسه څخه ورکړي وو، هغه ته زیانونه اوښتي وو. خو بیا وروسته د وخت په تېرېدو سره د هغه کومې جګړې چې تېرې شپلې، بیا وروسته ورته پاملرنه وسپله او بیرته د سره څخه ودان شوله، چې د هغو له جملو څخه پخپله د کابل، کندهار، هرات پارکونه، د امیر بند او مملي باغ، اجراده او داسې نورو پارکونه وو چې له منځه تللي وو، خو اوس وخت کې بیرته د هغوی په بیا رغونې باندې پیل شوی دي. نو هله ده درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې تاسو معلومات لاسته راوړي وو. اوسېږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د اوبو، خاورې او هوا د ساتنې په هکله لولو. دا چې اوبه، خاوره او هوا درې سره واړه زموږ ستاسو د ژوند د حیاتي مادو له جملو څخه شمېرل کېږي، خو په لومړي قدم کې اوبه هغه سیز دی کوم چې زموږ ستاسو د ژوند لومړنۍ ماده بلل کېږي او موږ تاسو پرته له اوبو څخه ژوند نسو کولی. که چیرې موږ تاسو د ځمکې جوړښت ته متوجه واوسو، ځمکه پر څلورو برخو باندې ویشل شوې ده چې په څلورو برخو کې درې برخه یې اوبه دي او یوه برخه یې وچه ده، چې د ځمکې د مخ په څلو کې یو اویا برخې د اوبو نیولې ده. او اوبه د ژوند سرچینه یې هم منبع ګڼل کېږي چې د انسانانو، ژوو، نباتاتو، حیواناتو د ودې او پایش لامل ګرځېدلی دی، او له اوبو څخه پرته د انسان ژوند ناممکنه دی. نو زموږ ستاسو ژوند پر اوبو پورې مربوط دی. د ژوندیو موجوداتو هغه کوم شیان چې د بدن د جوړښت لپاره زیاته برخه جوړوي، هغه اوبه دي چې د انسان په ورځني ژوند کې لومړنی نقش لوبوي. حتی د انسان د بدن د حجرې چې نن یوې فیصده د اوبو څخه جوړې دي، نو حجرې هر غړی چې د انسان بدن دی، د نن یوې فیصده اوبو څخه جوړې دي. نو اوبه د انسان د ژوند د حیاتي مادو څخه شمېرل کېږي. همچنان خاوره په خپل درنو زده کوونکو، خاوره د ځمکې پر مخ پورتنۍ طبقه ده چې د خاوره له کوچنیو ذراتو څخه جوړه ده، چې هوا، اوبه او ډېر کوچني ذربینی موجودات څخه جوړه شوې ده، او د خاورې فزیکي او کیمیاوي تعاملاتو له امله څخه تشکیل سوینم. چې موږ او تاسو د خاورې په واسطه سره مختلف ډول کورونه او د ژوند سہولتونه برابروو، او له دې عمل څخه چې کوم فزیکي او کیمیاوي شرایط د اقلیم په سرګندوالي پورې اړه لري، خاوره بلل کیږي. او خاوره بیلابیل ډولونه لري. خاوره سور ډول، د سپین رنګ، تور رنګ، مختلف ډول ډولونه لري چې د بوټو، د ودې، د کرنې او څارویو د روزنې لپاره مهم عوامل ګڼل کیږي، چې د ځمکې پر مخ ټولې حیاتي مجموعې لپاره خوراکي توکي برابروي. خو کچری انسان په سم ډول خاوري ساتنه ونه کړی، نو خاوره به ډیر ژر وشړزي او لمینځ څخه به بلار شي او له استفادې څخه به ووزي. نو باید د خاورې د جوړېدلو لپاره کلونه کلونه وخت موږ ضرورت لرو، تر څو په دې توګه سره خاوره په ډیر ښه ارزښت لرونکې ماده باندې بدل کړو او د هغه څخه سمه استفاده وکړو. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو، هوا په هکله لولو چې هوا زموږ او ستاسو د ژوند یو حیاتي ماده ده، چې پاک او سوتره هوا زموږ او ستاسو د ژوند په د روغ صحت او سالم بدن ضمانت کوي. هوا زموږ په ژوند کې یو له مهمو حیاتي مادو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې زموږ ټول باید د خپل هیواد د سمسور ساتلو لپاره کوشش وکړو، تر څو صاف هوا تنفس کړو، او د ژوند د دوام په خاطر باید هوا له جوړش او وضعیت څخه خبر وو. سږو ټول ژوندي موجودات هوا او اکسیجن ته اړتیا لري، او هوا په جوړښت کې په سلو کې اته اویا نایتروجن او 20 اکسیجن موجود دي، چې دا زموږ ستاسو د ژوند مهمه حیاتي ماده ده. زموږ تنفس لپاره اکسیجن ته ډیر زیات ضرورت لري، چې په نباتاتو کې د فوتوسنتیز عملیات د اکسیجن د تولید شي او د نباتاتو کاربن ډای اکساید جذبوي. نو ځکه باید موږ تاسو په خپل شاوخوا کې د هوا د ککړتیا او ناپاکتیا څخه معنا وکړو، ډډه وکړو، او خپل پاکې هوا باید تنفس کړو. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د ښار او د هوا د ککړتیا په هکله لولو، چې موږ تاسو لولو هغه اضافي مواد یا هم هغه اضافي ماده چې په هوا کې ګډه شي، او د هغې فزیکي یعنی ظاهري جوړښت، کیمیاوي ځانګړتیاوي، او د هغه حیاتي شرایطو ته بدلون ورکړي، د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. چې دغه ککړتیا د هیواد په بېلابېلو برخو کې رامنځته کیږي. دغه ککړتیا لاملونه چې دي، مختلفې شرکتونه دي چې د کابل ښار په زیاته پراختیا ماستران پلانونه پر هیله باندې جوړ شوی دی. همچنان د نفوس زیاتوالی دی، ترانسپورتي وسایلو د اندازې زیاتوالی دی. په تیرې بیا په ښارونو کې د زړو له وخت څخه تیرو اوښتو ترانسپورتي وسایلو ګرځېدل او ګرځېدل دي، بې کیفیت تیلو او ګازو استعمالول دي چې دغه ټوله د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدل دي. همچنان د کچراتو غورځول او وروسته د هغو سوځول دی، د موبایلانو سوځول دي، په کورونو کې د سوداګریزو ځایونو جوړول دي، د خټي یو شمېر موسساتو او داسې نورو ځایونو کې د خراب شان څخه استفاده کول دي. نو دا ټوله د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدل دي چې د ترافیکو او وارداتو ستونزې رامنځته کړې دي. په نقطه ییزو وسایلو کې مختلف ستونزې رامنځته کړې دي. هیواد ته دننه د سوداګریزو لخوا څخه د زړو وسایل واردول هم یو له مهمو بدو ستونزو له جملې څخه شمېر کېږي چې زموږ ستاسو په ژوند کې هوا ککړه کړې ده. نو موږ باید کوشش وکړو چې هوا سمسورتیا ته پاملرنه وکړو. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو پوښتنې دي چې پوښتنې تکراروم. لومړنی سوال، وحشي ژوي کوم ژوو ته ویل کېږي؟ دویم، وحشي ژوي ساتنه چیرې کېږي؟ دریم، د ښکار قوانین واضح کړي. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت. الله.